یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغان سولې د تګلارې په اړه د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په غور ولایت کې د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. د پاکستان د صادراتي مالونو لومړی جوپه د افغانستان له لارې تاجکستان ته واستول شوه او په ارمنستان کې د صدراعظم او پوځ ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه. په غور ولایت کې د یو خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي تېره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروسکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د فیروسکو د دوهمې حوزې امر حیات الله عادل او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تېره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دوی پر کور برید وکړ. د ښاغلي عادل په وینا په دې برید کې د دوی یو ورور، یو تربور او د کورنۍ یوه 15 کلنه غړی وژل شوي او لس نور کسان ټپیان دي. د غور امنیت قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده پېښه تایید کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ دا شکونه ولاړوي چې آیا طالبان د جګړې اراده لري که د سولې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تېره شپه له ملي ټلویزیون نه خپره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نسته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنګ باندې اراده لري او که په سوله.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند په افغانستان کې د په وینا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تېره دوشنبه یو ځل بیا غونډه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړۍ بستې د لیکت خبر ورکوي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې مالونو کې 13 ټنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ولېږدول شول. پیلامیا کې راغلی د خوست غلام خان بندر په دې وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې بندر د پرانستو هرکلی کوي او وایي چې د تورخم بندر تر څنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. پرمنستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 60,000 پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه ده او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ور نکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازی ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هېواد کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره نن جمعه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تروریستانو د مالی ملاتړو هیوادونو له لومړ نوملار نه وباسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې FATF پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی دی. د ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې وویل چې پاکستان باید د تروریستانو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې په 2018 کال کې د پیسو مینځلو د بشپړ نه کنټرول او د تروریستانو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړی و. د اقدام په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې او سوداګري زیانمنه کړه. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دې نړیوالې ډلې سپارښتنې عملي کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په جواب کې شوي چې په روانه میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوي. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونه خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ولسمشر غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
په دې خبرونه کې دا موضوع چېړو چې پاکستان ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې له پاتې دو سره څومره زیان اوښتی. په کندهار کې مو د کبانو د غوښې د تولید له زیاتېدو خبرو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالېږي، نو تقریبا 50% د پاکستاني مایانو مخور ډب کړی ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د غوښونو او ستوني د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه سوله یو هدف دی او افغان حکومت یې د راتلو لپاره نقشه لري. اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي چې پر طالبانو تحریمونه زیات کړي. څو د خبرو میز ته حاضر شي. نور په دې راپور کې
کسه حمله یو وګدې ځند روسته په دوه کې د سولې خبري بیا پیل شوي، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه، بلکې له نړۍ د دې ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ څوک لاسوهنه نه کوي. د جمهور رئیس غنی د سولې امار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویل سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسې غصب شوی دی، خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د وخان مینپال وایي
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلي محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدینو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره بریالي نشو. ولی له دې وړاندې د ډلې ویلي وو له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د تګلارې لپاره د حکومت دریز روښانه کړی دی او افغانستان د سولې په خبرو کې یوازې له طالبانو سره د مذاکراتو مسله نه راخلي، بلکې نړیوال تضمین هم افغانستان غواړي څو د افغانستان په خاوره کې د نورو لاسوهنې مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان وایي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی دا تور پوری کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته، خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبريال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستند. مشکلات منبرها با نهادهای حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. موږ څو ځلې دغه ستونزه له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبريالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنیو کارکوونکي غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول وي، هغه د قول اردو وي، قمانداني وي، دغه یا خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړو. موږ
د بیان او رسنیو ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنیو او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی به یقیني کړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پاکستان د پیسو په هغه د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې پاتې شوی دی او په دې برخه کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې پرون پریکړه وکړه. دا به د پاکستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ خو اوس کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 ټنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان او کبانې د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او اهان تر کابل او کندهار ننګرهار پورې استول کیږي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري، وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات شوي.
خلک راځي ماهیانو ته، راځي او خوري. خلک ډیری راځي ماهیانو ته، د جمعې ورځ، د پنجشنبې ورځ بیا بیخینو زیات خلک راځي. بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کېږي په 1400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري.
یعنی یو فرک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزی کې چې پخې په 1600 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3500، چاریا کې په 400، همداسې منې پخه په 1600 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1400 ارزانېږي، یعنې په 1200 یو اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1,214 رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 ټنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوریوی د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 50 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري، وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دی تار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هره ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایانو مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو، د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر و.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوکې بره راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته، په دا تانو کې مایان وخورم.
کتونکي وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یوه لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکایي ځواکونو د سوریا ویرخ پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه یوه خبر پاڼه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پاڼه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. تر اوسه پنټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتې او که نه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 18 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایی او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2006 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دغه لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد ته په میلیاردونو ډالر زیان رسېدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر ماکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریزد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تورو پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د ښه کولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
دا ټولې برخې له ترهګرۍ سره په مرستو پورې اړه لري. باید له 8 نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسي. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
The FATF مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړې کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د ده په خبره باید پاکستان وښایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نښه کوي او په دې ویره کې دی چې کچیرې دا ملک ته یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدی شي.
کله نه پاکستان بے لسکت شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس دي هغې کړې ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېده کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنټ به کېده جی ڈی پی به خورېده نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له څار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسو ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي او باید چې دا شکونه لری کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې دې هیواد په دغه څلوېښتو سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف اے ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراه ولایت بکوا د ولسوالۍ نه. د بکوا په سیمه کې دښتې سیمه ده، ټوله برمې وچې شوي دي. برمې تقریبا 170 ګزه 160 ګزه اوسي، 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو، د لوړپوړو کسانو څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه پیدا شي، پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. نو خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه د بکوا سیمه. نو اوس اوبه یې پر مخ باندې وچېوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک ځینې ووتل، د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کېږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه. دا چې په سعودي کې 480 کورنۍ ژوند کوي، 480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي. په پردو کورونو کې دي پیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرۍ یو وخت مکتب په درسونه کېږي دي په عمان. هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو پوه چې خپل سوله وکړي. په پرلیاز زه خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیا ولایت ته ځانګړی شوی دی. د پکتیا والی مودی خپرونې ته را میل مکړی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم دا راز د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلي او د پکتیا په ارتباط چې کومې پوښتنې د پکتیا له والي څخه لرې هغه وکړي. دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په غور ولایت کې د بسم الله عادل په نوم د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی وو د کورنۍ درې غړي تېره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د فیروزکو د دوهمې حوزې عامر او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تېره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دې خبریال پر کور برید وکړ. درې کسان یې وژل او لس نورې ټپیان کړل. د افغان دولت د مرکچی پلاوي یو غړی نادر نادری وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ دا شکونه راولړوي چې آیا طالبان په رښتیا د جګړې اراده لري که د سولې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړۍ بستې د لیږد خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په دې مالونو کې دېرش ټنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې له افغانستانه تیر شول او د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته واستول شول. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په پارلمان کې د روان کړکیچ په اړه نن بحث وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړې دي او پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال سازمان اف ای ټی اف پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو له نوملړ نه وباسي.
دا ساجی رادیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام ظریف نظر مختوری او زحمت شبر لتا سوې چا سخور.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. قسمی که در هفته گذشته اعلان کردیم این بار موضوع بحث ما گوش و گلو و حتی بینی هم هست که بعضا در بین مردم بینی در دماغم بخیل میگفتیم. مهمان ما محترم دکتر صاحب محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامل دپارتمنت گوش و گلو و بینی شفاخانه اندرا گاندی هستند. دکتر صاحب در قدم اول ارتباط از این سه بخش اعضای بدن انسان یا چی ارتباط داره با یکی دیگه؟ یعنی با هم یک جای باید مطالعه شوه یا علایده علایده مطالعه شوه؟ لطفاً اید اگر به ما واضح بسازین.
خدمت شما عرض شوه که مردم عوامی رو به نام مسلک گوش گلو یاد میکنند. در حقیقت گوش گلو بینی حنجره میری و سیستم تنفسی امنالپای تنفسی که طرف شش رفته یا پلش در بر میگیرد.
حالا دکتر صاحب محترم ما در قدم اول زیادتر کوشش میکنیم در این ساحه مسائل را طرح بکنیم که به خاطر جلوگیری از امراض مختلفی که در این سه ساحه یا ساحه مختلف است توصیه ها را و چی باید شوه که اول مریض نشن، گوش خراب نشه، گلو خراب نشد. نیست از او خاطر این توصیه ها را از دکتر صاحب میشنویم. بعد از او به شنوانده فرصت میدیم. بله بفرمایید دکتر صاحب سیلانی.
امراض گوش گلو زیادتر در نزد اطفال با مشاهده میرسه و چون از یک طرف مقاومت وجودشان پایین است و از طرف دیگه یعنی مینلکایی که گوش گلو بینی ویا رو با هم دیگه خود ارتباط میده دوا نازکتر هستن، کوتاهتر هستن و با او خاطر وقتی که یک عضو مصاب شد مثلا یک تا ریزش میکنه. به تعقیبش در 90% وقتاتی گوش دردی رم به اصطلاح با او هم مصاب میشن. یا یک کسی هست که گلو دردی پیدا میکنه به تعقیبش میشه که نلکای پایینی خود شش را هم مصاب بسازن. دیگه فاکتورهای مساعد کنندهش زیاد است. در قدم اول ما یادآور شوم که کسایی که با اینمی تکالیف دوچار هستن کوشش بکنن بسیار زیاد که از تداوی های خود سرانه جلوگیری بکنن. مثلا یک طفل در یک فامیلی است، اونمو گوشت‌درد است. طفل خودش گفته نمیتونه که من گوشت‌درد هستم، ولی از خود یک سلسله علائم نشان میتن. مثلا طفل گریه میکنه، شیر خورده نمیتونه، یک نوع اسهال سبگونه را پیدا میکنه، ایتو سرک میزنه به اصطلاح مردم عوام. در ایتو حالت والدینی وجود دارن که کنجکاو هستن که ایتو تغییرات طفل خود احساس میکنن. بسیار زود امرای متخصص مربوطش که گوشگون است تماس میگیرن و بعض یا باز پرستامول و بروپین خود یک دوای عادی دیگه به نزد مردم ما، هر کس در مخانه خود داره، باز اونما یک قاشق بروپین یا پرستامول برشان میتن، درد کاهش میتن. ولی خود این پاتولوژی مرض یا این مرضی که یا این میکروبایی که باعث مرض شده رو خود از بین برده نمیتونه. طبیعی است که در کاهش پیدا کرد، اینمی پرابلم پیشرفت میکنه، اینمی التهابی که در اینمی ناحیه ظهور کرده این پیشرفت میکنه و بالاخره باعث میشه که حتی پرده گوش سوراخ شد و چرک از مجرای گوش به طرف بیرون سرازیر شد. در این وقت متوجه میشن که طفل مالا گوش درد بوده، در حالی که این مرحله است که پرده گوش سوراخ شده. به اون خاطر توصیه اول ما اینمی است که طفل وقتی که یک سلسله اعراض و علائم غیر طبیعی از خود نشان میده، اون امور رو کوشش بکنن که خودسرانه تداوی نکنن و این رو امرای دکتران بروبوتش در جریان بانن. دوم، در قسمت تغذیشان، اگرچه وضع اقتصادی مردم ما متاسفانه پایین است و نمیتونن که غذای مناسب حال اون موسم رو تهیه بکنن و فامیل از او استفاده بکنن، دیگه کوشش بکنن که مثلا در زمستان غذای بگیره که امید نکتیب ویتامین دی و ویتامین ها و اینمی ها داشت یاد باشن، مایات گرم رو شجام بکنن، از طرف زمستان از حال خود گرم نگاه بکنن. اگر امکانات اقتصادی پیشان مایا باشه، کوشش کنه که همگیشان در یک اتاق جمع نکنن، که اگه اتاق گرم بکنن هیچ از تهویه اتاق مهم است که اونم باید در نظر گرفته شود و درست تهویه صورت بگیره. اطفال از پول از والدین خود میگیرن، میرن در بازار شیرینی های رنگارنگ اونا خریداری میکنن ده. از اونم هم استفاده میکنن که پولش در مجموع فاکتورهای مساعد کننده است برای امی میکروبای فرصت طلبی که در گلو قرار داره، در گوش قرار داره، منوار زمینه برش مساعد میسازه و فعال میشه و سبب تولید مرض میشه
که در پشتون باز جواب بدین. چیزی که من شنیدم دمی گوش به خاطر پاک کردن از او چوبکای که پخته داره نیست، که تزو میگن حتی بسیار استفاده نشه، یعنی چوب مو بده که پاره در گوش داخل نکنن. مسائل اگر یکم گوشت بکنین به زبان پشتون، اگر بگوین بر دو زبانم بگوین خوش میشیم، بفرمایید.
انسانان و مختلف اعضا که یوسف سلام مایات وجود داریسه، اگه مایات دی ایغ حوزوی لپاره دیر زیاد مهم دی. مثلا لاره خوله که اشد زارت که لاره خوله که نیم مدبتاسی درست خبری نشو کوایی، غذا درست رطوبت نسی اخستهی، میده کوایی نشو شکل دی یو ملی نسو برابر آوایی. پسترگو که اوخ که دی که چه تو اوخ که نیم اغا وزیفه لری سیسترگ پاک که پریمینزی یخی که انده سی پو پازی که فرازات دیسی اغام مثلا پو فلتر کولو دی اغا وارو وارو زرات سی پسترگو نخ کاریگی و مگو تاسی دی سپگمول لاری وقتی نفس اخلو ننده زرات دنده و افرازات پوسته بند جذبیگی پاک و سطره هوا وجود داد ششو داد و ننوزی انده سی پو وکیم یا اونو گریسی ماننده افرازاتی سی اوام خلقی غطه لبد مرغم خیره یورتوهی در حال سیاغت دیر زیاد مهم وظیفه وقت اجرا کهی. اول دیگه پا ترکیب که شهمی موادی خبلا مجرای وقت غوال ساتی، دوم پا ترکیب که زن میکروب موادی سی میکروب مجرای وقت داخلی گی اما غا دکتران یغتا واکس وایی دیندگو افرازات پاسته بانده دیندگو میکروبون محارکی گی لبین ورل کی گی درهیم وظیفه دیندگو دستی دیده زایقه در رقم ایار شویده چې کله یو حیات جسم مثلا یو خزنده غوښتي کله سلندر افرازات سره په تماس کې راځي د دې ذایقه وګوري نو ډېر زیات کوشش کوي چې بیرته له غوږ نه ووځي. نو په دې صورت کې موږ نه باید چې خودسرانه دندغه افرازات له غوږ نه د هغه خلکو په واسطه باندې چې په سر پورې پختل لري هغه پاکو چې د خپله ضرورت یو زیاته ده. له بده مرغه د موږ تاسو چې په کورنیو کې داسې رواج ده کله چې تشناب واخلو شاور واخلو بالغنه د خپل کې راغلو یا خپل غوږونه یا د خپل اطفال او ماشومان غوږونه د اندغو خلکو په واسطه باندې پاکو او هماغه نسواري رنګ افرازات چې را باسو هم عمر ورته خوشحاله کیږو چې والا غوږونه پاک شو. در حالې چې دا ډېره غلطه خبر ده. اصلا نه باید چې دندغه ډسپوزیبل ایر سټیکونه یا هغه ګوش پاکن فارسي کې ورته وایي یا د غوږ خوله کې پښتو کې ورته وایي د لېغه نه موږ استفاده وکړو. خو دلته البته پوښتنه مطرح کیږي چې تاسو ډاکټران ولې خیده مینځئ د غوږونو د خیرې ولې مینځئ؟ تقریبا په سلو کې یو شل نفر موجود دي. دندغه افرازات کله چې خپل وظیفه اجرا کړه نور نو غوږ غواړي چې د ځان لري کې د خبرو کولو په وخت کې د زولو په وخت کې دندغه افرازات په شکل دی وړو وړو ذراتو دی انسانانو په وګو باندې تویږي دا غوږونه دي چې هغه افرازات وظیفه ختمه شوې د نور ځان سړي. ولې په سلو کې شل نفر موجود دي دندغه افرازات وګونه د خاصیت لري دندغه افرازات کله چې وظیفه ختمه شو هغه غوږ نه نشي وستای اغان ته امبارکیږي کله چې امبار شو مجرا د غوږ بندي په یوه صورت کې موږ ډاکټران هغه افرازات مجرا د غوږ بند کړي دا او په زمون کې اواز خپل پردي د غوږ ته نه انتقالیږي هغه شکل موږ لري کو چې هغه طبي خبر دی او یو متخصص ډاکټر د دغه سکیل یا د دغه تجربه سره موجود دی چې هغه لري کوي هغه ځان ته خاص تکنیک لري څه خپل پرده دی واقع یا د څه فکر کوي چې یو کاغذ نازک کاغذ په اندازه باندې دغه ډبل والی ده. نو عوام خلک دغه د مجرا د اندازې په دغه د اندازې په سایز باندې نه پوهیږي د مجرا څومره سایز لري چې موږ د خپل کې څومره داخل کړو. نو له بده مرغه موږ ډیر زیات دغه واقعات لرو چې د اندغه خلکو په واسطه باندې خپل پرتی د غوږی سری کړی دی یا خپل ماشومان او یا دی لویانو په دا وسی دی په څنګه د موږ وطنوال یو بل بعد برغ بل عادت لري چې کله ماشوم نارام وسو وړي مثلا ګرم وړي په هوګو کې اچي یا شدی په هوګو کې اچي حتی د سی وقات موږ له روسي سیما یو توکسیک ترینه ماده ده دا هم په غوږ کې اچول سوي دي چې د غوږ هغه خپل پرده او د متوسط وخت د جوړښتونه سیدی د اندغه ټول تخریب کړي د مکتب مراجعه کړي ده.
ډاکټر صاحب باز می طرز پاک کردن یا خوش کردن مثلا حمام که میکنن د گوش او مفتنی سه بور چطور باید پاک بکنن روی ازوم یا کمه که اگر نظریه بتین خوش میشیم منتها همکار تکنیکی هم در گوش یک دو سوال کرد که بسیار جالب از آقای طاهر روشان همکار تکنیکی ماست میگن که بسیاری ها کت موچنک مثلا موی های بینی خود میکنن و از این قبیل مسائل از گوش های خود ای چقدر ضرر داره؟ یعنی مویای گوش و مویای بینی خو تا جای کشنیده شده یا فایده ناکس یعنی ایره خو ناقی در اونجا نمانده نیست؟ چی میگین در این مورد؟
عرض کنم خدمت شما که مویایی که در بینی قرار داره و در قسمت دخولی خود مجرای گوش قرار داره یا مسعود وظایف داره. البته کم کردن از این یا خرد کردن از این درست است که باید گرفته شوه ولی وان به یک طریقی که توسط ماشین و یا اگر ماشین در دسترس نباشه دقیقا به شکل قیچی شوه که به شکل بسیار ملایم که جلد مناهرم متضرر و زخمی نسازن. ولی کش کردن موی ما بیشتر عرض کردم که یک سلسله میکروبای فرصت طلب یا به شکل خوابیده بینی ما شما در گوش ما شما ورموجا وجود دارد. از او جمله استافیلوکوکس گروه از که معمولا به می شکل موجود می باشه وقتی که ما مویای بینی را کش می کنیم اونمون ناحیه زخمی می شه. که زخمی شد یعنی این میکروبای فرصت طلب که ما پیشتر عرض کردم یعنی مداخله می کنه فعال می شه و سبب التهاب امیناهی میشه که التهابات امیناهی هم فوق‌العاده دردناک است و هیچ وقت ما باید به این شکلی چی نکنیم. شما پیشتر گفتین که وقتی که امام شاور بگیریم گوشا را چی رقم خشک بکنیم. اصلا وزارت به خشک کردن ندارم. یک اصطلاح باید در بین مردم ما شما است میگه گوشت خارج گرفت شما از آرنج کار بگیرید. به این معنی که آرنج ما شما در اوجه نمیرسن که ما گوشت خود بخوریم. ایتو معنا داره که اصلا امروی گوشت ما دیگه تماس نگیرین. ایتو نکنه که کدام چیزی را بگیرین و را ایچی بکنن. فقط شده میتونه که توسط توش پیپر یک چیزی هم روی کلک خودمونم و خود سیوان گوش یعنی پکی گوش پرده گوش انوی را خوش بکنیم در مجرای گوش اصلا باید درست گرفتن شد.
خب مقصد سواشری نکنن خلاصه مطلب. دکتر سه والا بسیار قصای جالب جالب ساله. دکتر سه بفرمایید سه جواب را کنیم خوش میشیم.
محترم قاری سه پشتون تا زرز کما اولی ده سگرت و چلم و دوشان و قسمت که ویلی بهترین تدابیر د اندغه د سی په اول قدم کې د اندغه موږ پریږدو د مفید چای نه ده د موږ تاسو حنجری کې انا پاک دوه تارونه نسکړی دي سیغه ته وکړ کار دی او بلی سوتی وای د ډیر ظریف او لطیف تارونه دي چې د اندغه کله چې نږدې شي د اواز تولید شي بیا خلو پازه او ستونې دې ته شکل ورکړي لږه کلمات جوړیږي. نو د اندغه تارونه د اندغه مخارش و مواد و په واسطه باندې سلغه جمله له اندغه دود د سیګریټ او چلم وداشان د اندغه ظرافت له بین وړي سی له بین وړل اواز ورسره خرابېږي. نو که چېرته د اندغه موادو نه موږ استفاده ونه کړو نو دا احتمال شته دا امکان شته ده چې اواز بیرته جوړ شي او یو هغه حالتونه دي چې د اندغه تارونه فلجېږي کله چې فلج شول نو هغه طبیعي خبر ده چې په یو طرف وي دواړه طرف وي مکمل وي تام وي په هغه صورت کې بیا په همغه اندازه باندې اواز ورسره هم خپ کیږي هم ماتیږي. د پردې او بل د پریس په هکله دي ویلې چې نو کله چې پرده د غوږ سری وي نو په هغه صورت کې هر وخت چې موږ شاور افلو باید مجرا دی غوک دیو یو وسیلی پاستا بانده دا باید خلی پتکو. په خارج که دا امکانات موجود دیسی دی غلو پار مختلف لکه بورت چه قالب جوری گی دی پخی پاندازه بانده بوتون جوری گی اندسی دی غوک دی مجرا قالب اخستل کی گی پا مغ شکل بانده اما وسیله ورته جوری گی سی مجرا دی غوک بنده ای. ولی افغانستان که مگ دا امکانات روز پاره نشته نو ښه خبر ده اندغه ده چې ده اندغه پخته واخلی و وسیلنو بانی غواره که و مجرا ده غواره که انده سه که کلکه کیب دو سه آغا غواره سه پرده سری ده ایغه تا پاید صورت باید رتوبتو ده شان ور نورل سیم. در زمانه که پرده گوش بنابر هر علت که سراخ شد اول ما یادوار شم که نمی سوال اموطنان ما هم حل شد پرده گوش یک کسی که پرده گوش سراخ شد به این معنی نیست که شخص مطلق قر شد. پرده گوش یعنی یک کسی که پرده گوشش سراخ شد و باقی مانده چینل شنواییش نرمال باشه این 80% یعنی این شخص میشنوه ولی 20% شنوایی از این تناقص پیدا کرده. کسی که پرده گوش سراخ شده اگر در سنین قرار داشته باش که هنوز در سن نشانما قرار داره که او طفل است اگر فاکتورای مساعد کننده از او در نظر گرفته شد در صورت پرده گوش 100% دوباره ترمیم میشه. که او چی است؟ اول قسمی که پیشتر گفتم در وقت شستشوی طفل باید مجرای گوشش توسط پخته یا پنبه چرخ شده ده باید محافظه شود. یک موضوع. دوم از گوش متوسط بخاطر از اینکه پرده گوش درست فعالیت بکنه یک مجرا از بیرون است یک مجرا از گوش متوسط در عقب بینی آمده. یعنی این مجرا در طفل سه تفاوت داره یکی کوتاس یکی قطرش زیاد قطرش نسبت به کایلا یک ذره فراختر است و دیگه هم سطح بینی قرار داره. پس طفل که ریزش کرد گلوندرد شد سرفه پیدا کرد در صورتی که پرده گوش سوراخ شده باشه و یا به غیر از اینکه پرده گوش سوراخ شده باشه حتما هم روی دکتر گوش گلوند ما باید تماس بگیریم که اونمو از طریق ازی میکروب دوباره داخل مجرای از طریق استیشن تیوب و نو مجرایی که از گوش متوسط عقب بینی آمده، از دو طریق میکروب دوباره میاد گوش و اوجا امی التهاب گوش که خاموش ساخته شده انمی دوباره فعال میشه و افرازات چرکین تولید میکنه از مجرای گوش به طرف بیرون میه. اگر امی تو موضوع رو ما مراد بکنیم در اطفال که اگه مجرای گوش باید خشک نگهداری شود و دوم در وقت ریزش گلوندردی و صرفه هم رای متخصصین گوش گلوند تماس بگیریم 100% پرده گوش ترمیم میشن. ولی در کایلان انمی که خود به خود وجود را ترمیم بسازه بعد از سنین 18 بسیار زیاد بدی میشن، حتی متوقف میشن. در اون صورت تای عملی جرایی از خود عضویت و نمو شخص مریض یک پوش عضله گرفته میشه که ما دکترها او را عضله تیمپورال میگیم که در بالای سر خود این پکی گوش قرار داره. پوش از دی گرفته میشه، از او برش پرده گوش ساخته میشه که او هم مثل پرده نرمال واره فعالیت میکنم. دیگه در قسمت پرده گوش انمی مسائل در نظر گرفته شما.
خب حالا دیگه شنوندم اگر باشه میگیریم سوالایشان تره کنند. تنها گوش نی گوش گلو و بینی هم مشکلات هست. دکتر سوال نوبت شماست اگر این سوالا را جواب بدین.
سلام سر تاسو فکر کنم ما درست سوال و نخسته ایسو خود دوم را دیوی لیسیده اگر او بوسی مالگینی او بودی که دیگه مثلا وقت ننوزی که چرت مجرا دی اغ وقت او خپل پرده دی وقت سالم وی اغه نو به تفاوت د کاغه ترشوی کاغه نارمل او کوی کنه نو زی کوم مثلا نشتال ته ما په شروع کې ویل چې یو قسم نسواری رنگ افرازات چې هغه خپل ترکیب کې غوړ لري هغه د مسائل ټول جوړوي کوم مشکل نشته. ولی که چیرته پرده دی وخت سره وي هغه کتروشي او کوی او خوږی او کوی که هر رقم وي چې وخت نه نو زی وخت دوباره یو هات پارسو په خپل غوا کې منسره ولین. نو په دې قسمت کې باید توجه وکړو پردی گوش اگه متضرر باشد، سوراخ باشد، هر نوعی که باشد داخل مجرای گوش چه سبب فعال شدن التهاب میشن. از او باید ما جلوگیری بکنیم که ما در مقدمه گفتم که چه رقم باید جلوگیری شد. و در قسمت سوال که برادر دیگه ما زنگ زده بود و نمره ما مفصل توضیح دادم. وردک صاحب پرسان کرد که طفل ما 6 ماه است و درد گوش داره. کله ماشون خپل د شپږم میاشت ماشون غږیده نسیم. ما عرض وکړل هغه ماشوم چې ډیر زیات ژاړي شودې نشي خوړی شین بخوند غوندې سال پیدا که او سر خوځونه یې درلوده. په دو صورت که تاسو ته هغه ابتدایي پوهاوی درکوي چې د تا ماشوم د غوږ په پړسو باندې مصاب ده نو تاسو له هغه کورنیو درملونو نه کلی شکل سره جلوګیري وکړئ. دا ماشوم به خامخا متخصصین دی غوږ پوزې او ستونی شته دي عملته ورته انتقال کوي چې دا لازمه درملنه واخلي. نور په غوږ کې تاسو غوړ مه څڅوئ او د غوږ پاکولو خوله کې د وخته ما تاسو ته عرض وکړل چې په هېڅ صورت که هغه ماشوم وي که هغه لوی وي نه باید چې د غوږ مجرا ته داخل شي او تاسو هغه په باندې پاکوئ یا وچ کوئ. فقط یو پاکه ټوټه واخلئ او که چیرته دغه ټیشو پیپر د کاغذونه وي دغه د همغو پسته باندې خپل سیوان د ګوش یا پکه د ګوش د غوږ دندغه پې باندې وچه کوي بس نور خپل مجرا کې به تاسو لاس نه وهي. په خدمت برادر خود عرض بکنم که وقتی که بینی ضربه ببینه و ضربه شدید باشه میشه که باعث کسر استخوانای بینی شوه. انمی کسر به دو شکل است. یو ایست که کسر واقع میشه ولی بیجا شدگی موجود نمی باشم. در این صورتی ضرورت به هیچ نوع تداوی نداره. اگر خاطر درد و کاهش پوندیدگی که در خود بینی ایجاد شده برای از او متخصصین گوشگلون یک مقدار دوایی که پوندیدگی بینی را و درد بینی را کاهش بده اونمو را برش تجویز میکنن. دیگر ضرورت به کدام عملیات چیزی ندارم. و یک شکل کسر قسمی است که ضربه میبینه و استخوانای انمی بینی از جای اصلی خود به ایجاد میشه. در این صورت ایجاب میکنه که این پیش متخصصین گوشگلون مراجعه بکنه که اونمو استخوانی که از جای خود به ایجاد شده انمو رو پس دوباره در جای اصلیش میاره و برای یک مدت بینی را در قالب میمونه که اونمو جوش بکنن و اینا گفتن که بینی ما شکسته ولی جوش نمیکنه. ایتو مریضی را من جای سراغ ندارم که کسر واقع شده باشه و این کسر ترمیم نشوه. ترمیم میشه اگر یا منحرف ترمیم میشه که به این معنی که مراجعه نکرده پیش متخصصین گوشگلون و یه ایست که پیش دکترای گوشگلون مراجعه کرده و نمور پس در جای خود آورده دوباره جوش میکنن.
البته درد سر وجه بایی که با در غوغو وجه بایی نور درد مرد چه نست در پختنم و دکتر سرم.
البته رو را تا تا عرض کم از اخبال در سر خوک در تندی خوک تانا دیغوات پوز یا ستونی سانگی پر ارتباط نداریم. خپل سردردی تبابت که او غط فصل یا او غط انوان ده دل شپک مسلک و تبابت سر ارتباط داریم. پا او قدم که اندقه غوات پوز یا ستونی پره، دوم قدم که سرگو پره، درم قدم که اصابو پره، سلرم قدم که پو داخلی پره، پنځم قدم که په اورتوپیدی پورې یعنی د غاړې فقراتم که چیرته مشکل پیدا کی کېدی سردردی من سره ولی او بل پوستوماتولوژی دی غاخو بخش پورې د اندغه شپږ مسلک دی چې د دوی مرزونه ناروغي کېدی شي باید تولید سردردی شي. نو د تا تنده درد کې د مخ په اډوکو کې د خالیګاوی موجود دی چې موږ ډاکټران یې غوته سینوسونه وایو. لندغه کله ناکله کله چې یو څوک دوامداره ریزش تیر کی نو سبب دی پړسوب دی زندغه خالیګاو کې کیږي د سینوزایت سوی. نو ښه خبر دندغه ده چې تاسو د واګ پوزې او ستوني متخصص ته مراجعه وکړئ کېدی شي چې یو عکس دې تاسو د سرم واخیستل شي وکتل شي خپله دندغه مجراوې یا دندغه سینوسونه چې که چېرته پړسوب ولري آنها دیگه لازمه درملن وشیم. او که چه تا سینوسونه تاسو پاک وی نو خواهم خواهد پا دون قدم که بیا دی سترگو متخصص تا مراجعه که دی تاسو دی سترگو دید کنترول شیم ولی دل سی سی اغا زیپاله یا انکساری خطونه اونه داریم. او بل دی ویلی سی ضربه لیدلی دی غوگ پرده زخمی شویدم او پا غوگو که می برنگستم. دا غوږ له بیرونه څومره چې داخل ته ځي خپل غوږ درې برخې لري، خارجي غوږ ده، متوسط غوږ ده او داخلي غوږ ده. پس څومره چې له بیرونه داخل ته موږ د غوږ په ارتباط باندې داخلي وو همغومره غوږ حساس کیږي. دغه متخصص سره باید تاسو وویلو که د مشوره نه یې کړي باید د هغه سره مشوره وشي او د غوږ پوزې او ستونې متخصص سره باید مشوره وشي او کوم اضافي اوازونه چې په غوږ کې تولیدیږي د هغه لامل کېدی شي چې په خارجي غوږ کې وسي. مرکه مثلا د وخت موږ د هماغه د غوږ د افرازاتو په هکله خبرې وکړي، هغه افرازات هم که په غوږ کې ټول شي کېدی شي چې د اندغه اضافي اواز په غوږ کې تولید کړي. د متوسط غوږ ناروغیان هم کېدی شي د اندغه اضافي اوازونه په غوږ کې تولید کړي او د داخلي غوږ ناروغیان هم کېدی شي چې باید تولید د اندغه اضافي اوازو په خپله غوږ کې شي. نو دا له نږدې نه کتنه غواړي او تاسو خامخا د غوږ پوزې او ستوني متخصص او د جراحي عصبي متخصص سره مشوره وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامر دپارتمنت گوش گلو بینی شفاخانه اندراگاندی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بیشتر می پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھائیں چھائیں پلی چھپی چالو نہ